د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا 2 ساعته خبرونه د مازدیګر تر 4 بجو پورې د ازادۍ په څپو کې د بحثونو لپاره چې په سیاسي او د هیواد پر روانو چارو متمرکز دي ځانګړې شوې ده. خو قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې زما همکاران د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راسي، زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. لومړی د خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یم ارغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار ولایت کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په خوست ولایت کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت یو قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې یرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي دې رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریریچس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کو او په تیرو 10 کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکی انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې ښایي نوموړی د حقاني شبکې لخوا یرغمل شوی وي. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادۍ راډیو ته ویل، تیر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي، د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي برید وکړ. او په دې ترڅ کې 9 نور وسلوال هم ووژل شول او 6 نور ټپیان دي.
11 وسلوال طالبان کې ووژل شول او وروسته بیا د غوښ ناتار هوایي ځواکونو بمبار په دشمن باندې وکړ چې په هغه کې 9 نفر ووژل شول او 6 نور زخمیان شول.
په همدې حال کې 215 اتل قلوردو په یو بیان کې وایي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پرون 10 تنه وسلوال په یو هوایي حمله کې ووژل شول. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ترکیه له روسیې څخه غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د عملیاتو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن پنجشنبه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل، ترکیه باید له روسیې سره په ګډه کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر بلل کېږي روانې ستونزې پای ته ورسوي. د فبروري په 3 په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د تو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې دولتي ځواکونه د فبروري د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. عراقي چارواکي او فعالان وایي په نجف ښار کې د حکومت ضد معترضینو پر یو کمپ د عراق د یو مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو په برید کې لږ تر لږه 8 معترضان وژل شوي دي. روغتیایي چارواکو ویل په دې نښتو کې لږ تر لږه 250 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دغه نښتې د هغه کړکېچ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ وې چې د سیاستوال صدر د پلویانو او د هغو معترضانو ترمنځ پیښیږي چې تر ډیره مشران نه لري او له دندو د یو شمیر چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د صدر پلویانو هم د دې معترضانو ملاتړ کوو، خو په دې وروستیو څو ورځو کې خپله لاره ترې جلا کړه او د توفیق علوي ملاتړ کوي. د عراق ولسمشر ابراهام صالح علوي 15 ورځې مخکې په دې هیله د نوي صدر اعظم په توګه وګماره چې څه باندې 2 میاشتنۍ په ټپه درېدلی سیاسي وضعیت پای ته ورسوي. او وروستی خبر دا چې د روسیې په الحاق شوي کریمیا ټاپو وزمه کې یوې محکمې د اوکراین پلوی فعال اولی پرخوت کو د توقیف موده غزولې ده. د پرخوت کا مدافع وکیل نظیم شیخ مامبیتوف ازادي رادیو ته ویل چې د کریمیا د پلازمینه سیمفروپول د یوې ناحیې محکمې د چهارشنبه په ورځ د دهغه غوښتنه چې موکل یې په کور کې نظربند شي رد کړه او د نوموړي د توقیف موده یې د اپریل تر 13 نیټې پورې وغځوله. مدافع وکیل زیاته کړه د او موکل ته د محکمې په غونډه کې خبر ورکړل شو چې پرخود کو اوس د اوکراین په لویدیز ښار لووف کې د روسیې پر قونسلګرۍ د حملې په پلان جوړولو کې د ګډون اضافي تور هم لګول شوی دی. شیخ مامبیتوف همدا زیاتونه وکړه چې دی غواړي د محکمې د دې حکم پر وړاندې